السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د خبرونه ډیره برخه ولایت په ولایت 19 پرګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پرګرام کې په کندوز کې د روان امنیتی، اقتصادي او سیاسی وضعیت په اړه بحث کیږي. د بحث میلمه د کندوز والی عبدالستار میرزا کوال دی چې وروسته خبرونه زما همکار درته وړاندې کوي. خو اوس پام وکړئ تر دې مهاله مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په نړۍ کې د اوربان غوښتنه وکړه. زلمی خلیلزاد د طالب مرکچانو له مشرانو سره کتلی او د امریکا ولسمشر او میرمن یې په کرونا ویروس اخته شوی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش یو ځل بیا په نړۍ کې د اوربان غوښتنه کړې ده. ګوترش د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، د سږ کال تر پایه اوربان به رنځ او قحطۍ کمه او د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. ملګري ملتونه د اکتوبر 2 نیټه چې نن ده د نه تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. دا د عدم تشدد د فلسفې د بنسټ ایښودونکي مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ هم ده. سکل دغه ورځ داسې مهال منزل کیږي چې د افغانستان د جګړې ښکېل خواوې د لومړي ځل لپاره دوحه کې د سولې خبرو ته ناست دي. د دغو خبرو پر پیل دا د 40 ورځې واوښتې، خو تر اوسه دواړه لوري کومې ښکاره پریکړې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو له سفیرانو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. د وزارت ویان ګران هیواد ویلي دغو خبرو کې چې پرون ماښام تر سره شوې د سولې بهیر پر پرمختګونو او ننګونو بحث شوی.
په دې لیدنه کې د بهرنیو چارو وزیر د سولې د مذاکراتو په اړه، د ورستیو پرمختګونو په اړه، د ګواښونو، اندېښنو او د موافقت د فرصتونو په هکله د دې مذاکراتو بحث او تبادل نظر وکړو. سفیرانو د خپل اړخه د سولې د بهیر د ملاتړ ډاډ ورکړ.
دا لیدکاته داسې مهال کیږي چې دوحه کې د دولت او طالبانو خبرې په ظاهره یو څه لانجمنې شوې دي او دواړه لوري تر اوسه د عمومي بحث پر اجنډا او تګلارې نه دي سلا شوې. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د قطر دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او د دغې ډلې له مشر مرکچي عبدالحکیم حقانی سره کتلی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي دې خبرو کې له امریکا سره د دوی د هوکړې پر عملي کولو او د قطر د خبرو پر هڅو ټینګار شوی. لا معلومه نه ده چې د خلیلزاد منځګړیتوب به دوحه کې د اختلافونو له حل سره مرسته وکړي او کنه. بلورتا په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان سکاټ میلر وایي دوحه کې د سولې د هڅو له دوام سره سره وسلوال مخالفان لا هم د جګړې پر دوام ټینګار کوي. میلر دا څرګندونې پرون بلخ ولایت ته د سفر پر مهال وکړې. هغه سفر کې چې د افغانستان لوی درستیز یاسین زیا هم ورسره وو. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې د جنرال میلر له قول لیکلي که څه هم افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي، خو بریاوې لري. څو شمالي ولایتونو ته د دغه سفر هدف د امنیتي وضعیت ارزول خو دل شوی. له دې وړاندې بیا طالبانو ادعا کړې وه چې د دوی جګړه دفاعي بڼه لري او د افغان ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی. په کابل کې د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو په دوام نن سپین غر بازانه او باسین څپېلې یو بل سره مخامخ کیږي. پرون ماښام د هندوکش عقابان او شاهین اسمایي یو پر یو مساوي لوبه وکړه. په دې سیالیو کې 8 لوبډلې برخه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ په کرونا اخته شول. ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي ډیر ژر به د قرنطین او درملنې لړۍ پیل کړي. د ولسمشر ډاکټر سین کونلی په یوه اعلامیه کې ویلي ټرمپ او میرمنې اوس ښه دي او له کووید-19 ناروغۍ نه د رغېدو موده به په سپینې ماڼۍ کې دننه خپل کور کې تېره کړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه میاشت وروسته ډونالډ ټرمپ په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا پر بریالي کېدو هیله لري. سپینې ماڼۍ نن د ټرمپ د کارونو نوی مهالویش خپور کړی دی. د مهالویش کې د ده هغه سفر نه دی شامل چې یوې غونډه کې د ګډون په هدف یې فلوریدا ته پلان کړی و. او د اروپای ټولنې مشرانو پر لانجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ د روانې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. داسې اندېښنې شته چې د دې تاوتریخوالي زیاتوالی به د سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ په بشپړې جګړې بدل شي. اروپایي شورا نن د اکتوبر دوهمه په بروکسل کې تر یوې سرمشریزې وروسته په اعلامیه کې وویل چې په ملکي ساحو کې ځاني او مالي زیان د نه منلو دی. د ارمنستان او آذربایجان ځواکونه تیره یکشنبه په جګړه واوښتل چې تر اوسه یې په دواړو لورو کې د ملکیانو په ګډون تر سلو زیات کسان وژلي دي.
ولایت په ولایت له آزادي راډیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنه. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او کندوز ولایت ته ځانګړې ده. کندوز د افغانستان په شمال لویدیز کې د تخار، بغلان، سمنګان او بلخ ولایتونو ترمنځ پروت دی. د دې ولایت په شمال کې تاجکستان دی. د ولایت 8040 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز کندوز ښار دی. شپتاویا کاله په خو د کندوز په اړه ویل کېدل چې کمر غوړی کندوز ته لاړ شه، او بیا داسې وخت هم راغی چې ویل به که ژوند غوړی کندوز ته لاړ شه، ځکه چې د ډیرو کرنیزو مځکو د آبادیدو ترڅنګ پکې فابریکې جوړې شوې او له اقتصادي نظره د افغانستان په کچه یو ودان ولایت شو. په وروستیو کلونو کې کندوز بیا په یو ډیر ناامن ولایت بدل شوی دی. په دې تازه ورځو کې د دې ولایت په څو ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا کې د نشټو راپورونه ورکول کیږي. په دې خبرونه کې د کندوز والی عبدالستار مرزا کوال زموږ میلمه ده. تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې وروسته اعلانوم، خو که د پیغام لري د کندوز په اړه پوښتنې لري اوس هم کولی شئ چې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې راواستوئ. لومړی والی صاحب مرزا کوال، تاسو ته هرکلی وایم.
ډېره مننه، ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو ورور څاروان صاحب او د آزادۍ رادیو رهبرۍ ته د خپل او ښایسته رادیو چې واخېنې د هېواد په مختلفو تاریخي دورو کې لوی کردار ادا کړی ده، یو ځل مننه وکړم چې زما دعوت کړی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ والی صاحب. د کندوز په اړه مې وویل چې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې نام دی، خصوصا په شمالي د افغانستان په شمال کې لومړنی ولایت دی چې ناامن شو، او لومړنی ولایت دی چې دوه ځلې د طالبانو حداقل دوه ځلې د طالبانو لاسته په دې وروستیو کلونو کې ولوېدو. د دې دلیل څه دی چې کندوز له ډېرو کلونو راهیسې ناامن دی؟ اصلي ستونزه په څه کې ده؟
ډېره مننه. ژوندی اوسي به رښتیا هم لومړی جګړه په کندوز کې پیل شوه، او د تاسو د ویلو په تایید لومړی ولایت سکوتې وکړه، او زه اوس باور در کوم چې لومړی ولایت دوی چې د سولې ولایت به اعلانیږي. تلاش او تدابیر مو پیل کړي دي. مشکلات واقعا زیاتې او ستونزې نهایت زیاتې دي. عام امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل مسؤلیت روهاد ادا کړی ده، او په عین زمان کې د ولس هغه ولسي مسؤلیت چې باید ولسي ادا کړي په دې برخه کې کمای ده. دا ځکه چې ولس په اداره کاملا اعتماد د لاسه ورکړی و، اوس آهسته آهسته تلاش کوو چې ولس ته ونډه ورکړو په امنیت کې، په بسازي کې، په انکشاف کې، په متوازن انکشاف کې، په اجتماعي ترکیب په اساس هغه ستونزې چې په کندوز کې موجودې دي هغوی ته د حل لارې پیدا کړو. په تېرو کې د کندوز چون یو ډېر با اهمیته، لکه تاسو ویل، ډېر با اهمیته اقتصادي ولایت ده. د شمال سره پوله لري او د شیرخان بندر لري، همداسې ډېر اوږده پوله د تاجکستان هېواد سره لري، او دلته پراخې شنې زراعتي سیمې لري، وریجې، لوبیا، غنم، هر ډول او بوبات تولیدیږي، او هر کورنۍ کام له کامه تر شل نه شروع تر 200-300 جرب مځکې لري، رمې لري، آسونه لري. نو د هېواد د مخالفینو دپاره بهترین ولایت همدا ده چې دلته دوی تجزیه کېږي، ترجیه کېږي، حتی نورو ولایتو ته هم د همدې ځای نه اقتصادي مرستې رسېږي. نو په دې اساس په دې د دولت د مخالفینو لپاره ډیر ارزښت لري کندوز، او هم د دولت لپاره ارزښت لري. نو په دې برخه کې کشمکشونه وو، قومي کشمکشونه هم موجود وو، ځینې نور ستونزې هم موجودې وې، دا غیړې هم په امنیتي دفاعي ځواکونو کې موجودې وې، او همدارنګه اجتماعي عدالت هم تر هغه چې لازم و نه ده مراد شوی، او دا ټول هغه سره لاسونه لاس په لاس شوي دي. مفسدین زیات و، زورور زیات دي، او په عین زمان کې هغه څوک چې غاصبین دي، قاچاقبر دي، چون دغه ته وینې چې سرحدي سیمه ده، د دې ځای نه ینج، د دې ځای نه قاچاق او نور وسایل هم انتقالیږي، دغو کې محلي زورواکي لاس لري، هغه په لوی لاس غواړي دا ولایت نام نه وښيي.
نو لګي ټول ستونزو سره سره والی صاحب، څنګه تاسو ډاډه یاست چې دا مشکلات به حل کیږي، کندوز به لومړنی ولایت وي چې امن کیږي؟ د ته په پام چې اوس د جګړې لمن د ښار په څنډو کې ده.
زه واقعا ما تقریبا نیولی میاشت کم دوه میاشتې کېږي چې دلته مې دا مسؤلیت اخیستی د ولس د خدمتګار په توګه کندوز ته راغلی یم. د ما ارزونه او ارزیابي دا ده چې هم په امنیتي برخه کې مې تر اوسه پورې د ښې همغږۍ د رامنځته کولو دپاره، همدارنګه د قوتونو د تعبیه او نظامي برتري په برخه کې مې لازم اقدامات کړي دي، او په عین زمان کې هغه کسان چې په نظامي او امنیتي سپوپو کې کمزوري کوله، ناغېړي کوله، یا فساد ککړ و، آهسته آهسته د لړکېدو په حال کې دي. زه باور در کوم چې زیاته داسې برخې هم موجودې دي چې حتی حکومتي کسان په د سکوت په برخه کې لاس لري، تر څو دوی تفتیش نه شي، د دوی نه پوښتنې ونه شي، د دوی د مصارفو معلومات ونخلي. زه په دغو ټولو نه کار کوم، تحقیقات کوم، څېړنه کوم. او دویمه برخه مې دا ده چې زه په هېڅ وجه د عملیاتو موافق نه یم چې عملیات، وسیع عملیات، لوی عملیات، ګسترده عملیات تر سره شي، ځکه هر عملیات دښمن د دوو پښو سړی د راځي په کتاتو حمله کوي یا ډزې کوي، هغه سره پرېږدي د دولت د ځان نه دفاع په خاطر متقابلې ډزې باید وکړي چې د خلکو کورونه ړنګېږي، بې ګناه خلک وژل کېږي، درمندونه تباه کېږي، مالونه د خلکو معاشي د منځه ځي. نو په لوی لاس آهسته آهسته د دښمن سپونه زیاتېږي، دښمن قوت پیدا کوي، او دا ولس د دولت نه مسافه اخلي. نو په دې برخه کې ما تلاش دا ده چې خپل امنیتي چارې، امنیتي برخه ولس ته انتقال کړم، امنیتي دفاعي ځواکونه. زه په دې برخه کې کافي تجربه د مختلفو ولایتونو لرم، هم په هلمند کې، هم خصوصا په کونړ کې چې دوه نیم کاله د والي په توګه مې وظیفه اجرا کړه. په اولو دوه درې میاشتو کې مې ستونزې لرلې، وروسته په ټول کونړ کې یو پیر نه ده سوی، په دوو کالو په جریان کې یو انتحار، یو انفجار د ما په راتګ کونړ ته، کندوز ته، هغه غلاوې، چپاول او د خلکو شکاول او اختطاف پای ته ورسېده. موږ تر اوسه پورې زیاتې داسې حلقې چې اووه کاله دلته فعالې وې، باج یې اخیست او خلک یې وژل، د خلکو خلک یې ترورول او خلک یې اختطاف کول، عامدشګر کړه، د قانون منګلو ته مو سپارلې. په نظامي برخه کې بدلون رامنځته شوی، نوی رئیس امنیت ملي مې راوست، همداسې به نور تغیرات راځي. په ملکي برخه کې هم د تغیراتو برخه کې به تغیرات.
ښاغلی میرزا کول، ډېره مننه. کله امنیت ورتیر شو په نورو برخو کې، خصوصا د تعلیم په برخه کې، په داسې حال کې چې کندوز نه امن دی، وضعیت څنګه دی؟ خصوصا په هغو سیمو کې چې هلته دولت کنټرول نه لري، ښوونځي فعال دي؟
زه په لومړي ګام کې د خپل د معرف د ریاست نوښتګر کارونه او فعالیتونه استایم، او په دویمه قدمه کې د دولت مخالفینو نه د زه له کومه مننه کوم چې په کندوز کې دغه برخې ته خاصه توجه کړې ده. په ټول کندوز کې هېڅ تړلی مکتب نه لرو، دا هغه ما دپاره لویه د الله شکر ادا کوم او لویه خوشحالي سبب ګرځي، ځکه موږ څلوېښت کلنۍ جګړه ناشي د همدې مکتبونو د تړلو وو چې ځوانان مو را لوی سو، پردي وسلې په اوږا کړې، خپل آستي او شتمنۍ تخریب کړې. نو په دې برخه کې کندوز کې الحمدلله تا تروسه پورې 3,15,000 شاګردان په نورماله توګه خپل مکاتبو ته ځي. ټول مکتبونه فعال دي چې هغه په هغه کې د ملک په کنټرول کې دي او که هغه د طالبانو په کنټرول کې دي. د مکتبونو په هکله هېڅ ستونزه نه لرو، د صحي کلینیکونو په هکله هېڅ ستونزه نه لرو، نورمال خپل فعالیتونه ترسره کوي. نصاب تعلیمي دي موږ ده، کنټرول او نظارت یې موږ کوو. آهسته آهسته موږ تلاش کوو چې معرف برخه خو زه جلا شکر ادا کوم کندوز واقعا علم پرور ولس ته با کلتوره خلک دي او دوی د تعلیم سره مینه لري. خپله په کندوز ښار کې تقریبا وو پانسونونه لرو، یو دولتي نور خصوصي پانسونونه دي چې په هغوی کې شازلمیان په زده کړو بوخت دي. جمع تقریبا تر 2,500 کسان هلته په زده کړو بوخت دي او دلته د ښځو غورځنګ پیاوړی ده او نورې برخې هم
ډېره زیاته مننه کورودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. دا خبرونه کندوز ته ځانګړې ده او د کندوز والي عبدالستار میرزا کوال زموږ میلمه دی. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو او د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې اوس هم کولی شئ چې پیغامونه راواستوئ.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ټلیفون شمیرې د 0993235 بیا ویم 0993235 بل شمیره د 0928255. اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم، زروان صاحب ته سلام دی. محترم والي صاحب سلام کوم. مله د جوړ روغ وي
ډېر مننه.
عبد الخار وطن سیم د پټان نه پلي کړي.
مهرباني کوي وطن دوست صاحب،
ما پښتنه می دار واه پښتنه کوم. ما په خوښه کار لپاره دې سي دی یا په کندوز کې زراعت څنګه دی؟ وا دای کړي دا هم خرابې پیدا کړي دا زراعت. او دې تر څنګ د بهرانو خسارې څومره کړي؟ سلاونه وتلې دي، ندي وتلې.
سیده مننه کور ودان وطن دو صاحب. بل اوریدون کله روز ان راو پیشنه آزادی رادیو ده.
ګور جوړ به خیر یم.
خوشاله اوسه، مهرباني کوي. لکم زه
د یلمن ولایت واشیر ولسوالۍ څخه راځم.
ښه صاحب، مهرباني کوي. متاسفانه ټلیفون دی قطع شو. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو، خوشاله بشو چې د کندوز خپل اوسیدونکو کې ټلیفون وکي. اول ډیر بشي مهرباني.
ډیر بخښنه غواړم،
مهرباني
غواړم چې غلطي ولایت نه تماس نیو.
مهرباني.
څنګه دا وایي فساد خاطر باندې والی صاحب وویل چې موږ فساد په هغه کې اقدام کړی ده. په غزبی کې فساد دمو اندازې ته اضافه شوی چې دلته یو ډیر بیچاره سړی دی. ملازم لپاره موږ انتخاب کړو چې دا ځان تختله.
ډیره مننه. ګوره دا د کندوز نوبت دی، د غزنی نوبت نه دی. ډیره مننه.
خبر کوم.
مهرباني. شفیق. مهرباني.
هغه څه چې نو سوال ته ورغی نو سوال وکړي چې ما په دې ځای په پیری فتح کې زتا معرفي کما د هغه په هغه اسباني د ملاجل په اسباني هغه سړی په وجه دی چې واه باي وای د ښار له راو ډیر اقتصادي ضعیف دی. خو بیا هغه دی والی چې کتاب ته لیپون کوي او توای ښه دی د 2000 روپۍ وکړي چې څه ورته دی ما معرفي کې نو دا
ډیر مننه. مننه. بل اوریدونکو خیر لرو ځان راو پیشنه آزادی رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. متاسفانه تاسو ټلیفون هم قطع شو. بیا کوشش وکړئ. بل اوریدونکو خیر لرو ځان راو پیشنه.
السلام علیکم. کاروان صاحب تاسو والي صاحب د یو سوال لرم د والي صاحب.
مهرباني.
تاسو زموږ کندوز کې بمبار وشو چې په افغانستان په سر ته بار ولا ټوه غندل شو او په دې باره کرپانه خبرې وکړي. زه نه پوهېږم دا ولې دی چې د یو پروش کلو کوډم کلان ته بیا بمبار وشو. د افغانستان د خلکو وژنې یا د پولیس یا د طالب د ملکي خلکو پر نامه
البته والی صاحب پندې خبري وکړې. دوی ول چې موافق نه دي چې پراخي حمله وشوي ځکه چې د دولت د دوی په وینا د دولت وسلوال مخالفان آسان ځان استلې شي لغسیمي، لیکن عام خلک وشل کیږي. په دې اړه خبري وکړې. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو.
السلام علیکم. السلام علیکم رحمت الله او زابل نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ رحمت الله صاحب.
ما له والي صاحب چې دا پوښتنه د دی وایي چې دا ولایت دوه ځلې د طالبانو په لاس باندې سکوت وکړو، اول ولایت په افغانستان کښې سکوت یې وکړو، او اوس په اول ولایت چې په ده کښې به معنا سوله راشي او دی به معنا د سولې اول ولایت چې راځي به د تا دوې میاشتې یا یوه نیمه میاشت په کندوز ولایت کښې دي دا وظیفه اجرا کړې ده، معنا دلته تا سوله پرمختګ کړی دی د امنیت په برخه کښې، طالبان رسېدلي دي، هره ورځ بېزونه سکوت کېږي، پوستې سکوت کېږي، نو دا به څنګه امنیت راشي چې ته وایې اول وار اول ولایت به
مننه. همدا پوښتنه هم کړې ده، دې ته ځواب ویلی دی. خیر، اوس یو بل اورېدونکی هم شته، بیا به والي صاحب ته نوبت ورکړو. تاسې هم ځان معرفي کوي آزادي راډیو. خیر، د دوی ټلیفون قطع شو. والي صاحب، بېرته به تاسې ته راوګرځو. وطندوز صاحب د زراعت په ارتباط پوښتنه درلوده، او کندوز له دې نظره ډېر مهم هم دی او زراعت پکې ډېر زیات دی، ډېرې کرنیزې ځمکې لري، تاسې هم ورته اشاره وکړه. اوس وضعیت څنګه دی؟ بارانونو څه کومک کړی دی او که نه؟
ډېره مننه، غواړم یوه خبره تشریح کړم چې د محصلینو په پوهنتونونو کښې شمېر 3,601 کس ده، چې د هغوی جملې نه یې 4,500 ذکور دي او 2,550 یې اناس یعنې نجونه دي. د کندوز په ارتباط خو تاسې پوهېږئ چې د هېواد کندو ده، او دا کندو واقعا د ورځې په تېرېدو پیاوړی کېږي، قوي کېږي. ستونزې لا اوس هم موجودې دي. تر اوسه پورې موږ په هغه ځای کې چې کانالونه باید پاک شي، کانالونه باید جوړ شي، دا اوس هم په خان آباد ولسوالۍ کې یو بند جوړېږي چې تقریبا 11 مېګاواټه برېښنا به تولیدوي، او د دې نه کانالونه پورته کېږي چې ډېرې مځکې به د خړو به شي. نو د دغه کار عملا پیل شوی ده، د دې بند برق د خان آباد، او تولیدات هم د وریجو په برخه کښې، هم د غنمو په برخه کښې، د نورو حبوباتو، می، لوبیا، حتی بادام او پسته بېخي ځای نه کېږي په هغه کښې. د ټولو کلونو نه سا کال الحمدلله هر څه تولید زیاته، او دې دپاره د بازار موندنې دپاره هم تلاش روان ده. غواړم یو نوی منډي معیاري منډي جوړوو چې تقریبا 5 جرب مځکه کښې مو پلان ده چې دا منډي به جوړېږي په معیاري توګه، او د دې موږ دهقانان به دې نه استفاده هم کوي، او نورو هېوادو ته به هم صادرېږي. او په زراعتي تولیداتو کښې په سږ کال کښې 3.5% زیاتوالی راغلی ده.
بله، ډېره زیاته مننه. که مخکې تر دې چې د بل اورېدونکي پوښتنې ته راشو، کندوز پنبه ډېره تولیدوله، یو ډېره کرل کېدله، لیکن د سپینزر شرکت د تخریب له کبله اوس اکثره خلک پنبه نه کري، او کیکري هم وایي هغسې کومه مؤسسه نشته چې له دوی څخه یې په ښه بیه واخلي. د سپینزر شرکت د بېرته فعالولو او د دې لپاره چې خلک بیا پنبه وکري څه پلان په لری او که نه؟
یو خو دا چې ما مخکې په لومړی خبرو کښې یاده کړه چې متاسفانه غاصبینو زیاتې مځکې د سپینزر شرکت چې بې حده مځکې لري، په زرهاو هکتاره مځکې لري، هم په کندوز کښې، هم په تخار کښې، هم په بدخشان کښې، چې دغه زیاته برخه یې غصب شوې دي، او اوس موږ تلاش هم دا روان ده چې دا د غصب نه خلاصې کړو. دویم، د خپله شرکت په ارتباط، زه خپله شرکت ته 2 ځلې تللی یم، نوي ماشینري مو په ترکمنستان کښې خریداري کړې دي، هغه په وسایطو بار دي، انشاءالله ډېر زر بایرتانو ته راورسېږي. د هغوی تقریبا هغه 100 پخواني ماهر پوه او با تجربه کارګران اوس هم په سپینزر شرکت کښې کار کوي. د ماشینونه یې ټول فعال دي، او آهسته آهسته د ورځې په تېرېدو فعالېږي. د هغو 4 لویو ماشینونو په رسېدو به انشاءالله فابریکه بېرته چلانه شي. د فابریکې د چلانولو دپاره جلالت مآب جمهور رئیس مشخص هدایت سپارلی دي، او په دې برخه کښې جدي اقدامات یې کړی ده. د هغوی ترمیمکاري عملا اوس شروع ده، هره ورځ زه د کار نه لدنه کومه. زه باور لرم چې ډېر زر به د فابریکې د افتتاح یا د فعالېدو شاهد و، چې تقریبا د 1,200 نه تر 4,000 کارګرانو پیږي کار
د چی شي فابریکې دی په خوا په کندوز کې غوړی تولید دل یا غبي پرس فابریکې وی چې پومبه وی پرس کوله اوس چې تاسو د کومې فابریکې خبره کوي هغه د چی شي فابریکه ده
دا فابریکا د پلوول نه ادب دا ده چې هم د جبل سراج د فابریکې سره یو لین جوړ کی او یو وی ته پومبه او تار واستوي هم د پښتو په برخه کې هم د صابون د تولید هم د غوړو د تولید او هم د کمبالو د جوړولو جلتمار جمهور رئیس تسلیم لري چې دې نه وروسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول هغه ضرورات چې هغه البسه ده دریشي ده کمپالې دي دا ټول باید په داخل کې تولید شي او دا دا وصل کیږي هم د هلمند د پښتو جوړولو کارخانه او هم د کندوز او هم د جبل سراج دا درې واړه وصل کیږي یو بل سره مرسته کوي تر څو دا شیان تولید کړي
بله بل پښتنه د فساد په اړه و چې له غزنی څخه اوریدونکې مطرح کړه همدغه مشکل چې په غزنی کې دی په هر ځای کې دی په کندوز کې هم دی تاسو هم زمینی اشاره ورته وکړه د مخنیوي لپاره څه کوي یا مو څه کړی دی
زما د کار زما هغه دریز مې هغه روزمره کړنلار مې امداد اچي خپل ټول مامورینو ته مې ویل چې زه نورمال کار نه غواړم چې اته به جرا شي تر د څلورو بجو پورې کار وکړي او بیرته کور ته لاړ شي هر ورځ نه وخت غواړم هر ورځ تغیر غواړم هغه کار چې په کال کې د کاو باید د میاشتې تیرولې هغه چې په میاشت کې د کاو هفته ورځې تیرولې نو په دې برخه کې مشکلات شته چې زه نه راغلم اوس صرف کار مې بدې ده په امنیتي او دفاعي ځواکونو کار کوم او خصوصا په امنیتی حالات چې امنیتی حالات جوړ شي یا ور امنیت را منځته شي ثبات را منځته شي ان شاء الله بیا په ملکی برخه کې کار شروع کړی ار جی بی می شروع کړی د ریاستونو ار جی بی کوم د شي کسان دي چې تقریبا لاس کاله دولس کاله څوار لاس کاله په ریاست کې تیر کړی دي ریاستونو په نوم دي هلته تغیر غواړي نوښت غواړي نوي کدرونه باید جای بی جای کې ما په کنړ کې هم دا کار وکړ تقریبا ما په په تقریبا دیو کال بجریان کې 15 رئیسان د وظیفو نه لیسته کړه په ځای مو نوی ځوانان چې هغه ماشترۍ کړې وي او کاري تجربې لرلې وړتیاوې لرلې هغه هغه ریاستونو کې یو لوی انقلاب او تغیر راغی دلته هم په همدې شکل تسلیم لرم چې ارزیابي وکړم د ارزیابي نه وروسته به انشاءالله یا په بل څه عملي کوم
په کندوز کې یو د خلکو یو شکایت دی او بو د ویش په ارتباط دی هغه په خوا چې کوم ویش وو هغه اوس نشته ځکه چې ځین خلکو وسلې پیدا کړې زور پیدا کو نو هغوی چې زور لري ډیرو اوبو ځان ته راګرځوي او یو شمېر نور بې اوبو پاتې دي حتی د یو شمېر کسانو ځمکې بیخي شاړې شوي دي په دې برخه کې تاسو ته شکایت شوی دی او که شوی وي څه اقدام مو کړی دی
په دې برخه کې تر اوسه ما ته څه نه دی ویلي هلته کعبه ده او د کعبې په واسطه لوی لوی نیرونه دي هغه نیرونه الحمدلله شاکال واورې زیاتې وي اوبه نهایت زیاتې دي او همدارنګه بارانونه هم بې پرون هم دلته باران ورېده نو اوبه زیاتې دي داسې تقریبا هغه سیمو کې چې اوبه کمای پیدا کړي بیا د شولې اجازه نه ورکوي هلته مۍ او لوبیا او دا شیان کوي او که چېرې اوبه زیاتې وي شاکال په ټولو ځای کې شوله کرل سوی د نو دا معنا ده چې اوبه زیاتې وي
درست ډیره مننه البته دا شکایت د کندوز پاړه په تیرو خبرونو کې چې موږ د کندوز پاړه خبرونه درلودې خلکو دا شکایت کړی وو نو شاید سش کال چې اوبه ډیرې دي دا شکایت به کم شوی وي په هر حال به هم اوریدونکو ته نوبت ورکو ازادي رادیو د ولایت په ولایت خبرونه بله
لکه واجی معنا د جنګونو موږ وسته چې له خط خلک د صفت کو په دوتنو کې واجی موږ چې د خط کاروم نو څنګه کولای وي کله تزي لا سي او کله وای مزي دا چې کار دی وسته جنګونو دی او کښتې کتار د موږ منځ کې ډیر جام نه ده
تاسو د هلمند په اړه خبرې کوي لیکن د خبرونه کندوز ته ځانګړې ده بل اوریدونکو لرو هله د چي د کندوز سیدونکو ټلیفون وکړه به خوشاله شو مهرباني کوي
جناب کانوان صاحب تاسو ته جناب وارث صاحب ته
زبر علي تور او دین کو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم
مننه
قاری صاحب محمد مدنی خبرې کوم نورستان ولایت
مهرباني مدنی صاحب
بلې اول قدم کې خوالي صاحب ته پختل چارو کې برابرې تو وانم په دې حالت شي کندوز کې په دې رسایو کې ډېر زیات نامنه توجه دې زیات غرضلې ولس دې الله دې کې خوالي صاحب په اخلاص او صداقت سره کارو کې او په دې هم قدم کې پختنه نجات شي په کندوز کې دغه انجینو تعلیمي حالات څنګه ده او بل چې دغه کندوز کې دغه کنار لکه څنګه چې په هلمند او نورو ولایتونو کې کرل کېږي هلته هم کرل کېږي او کنه
ډېره مننه سلامت اوسئ بل اوریدونکی هم شته ځان راوپیژنه یا ازادي راډیو وعلیکم السلام
نور محمد
مهرباني کوئ صاحب
ما پکنه والی صاحب نن دا د نو خراب دي ښه خام مترو پورې جو وقاله نه دا دي په موټر په دوه ساعته ملي چې دا پای مریض هم سره سوال
بله کوم سړک دی قلعه زال او کندوز شهر ترمنځ کوم سړک تاسو یادوي دقیق ځای یاد کړئ
قلعه زال دی او د سوالي دا چین طرفه ده چې موټر
تایید شاسې ډیر مننه کور ودان بل اوردونکو د سکایپ لاري را سره د خبري وکي مهرباني کوئ صاحب لطفا د سکایپ له طریقه خبري وکي خیر خبري ونه کړئ د ټلیفون لاري هم اوردونکو لرو ځان راو پیژنئ مهرباني صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مالا والی تاسو دا پښتنه ده چې دا سره ډاکټر سره په نس اپته وای چې دا املاکی کارونه باندې خپل بامونو موږ نه سو دني کلاوالای دا یاو بل چې د شپې دوی به دې شي غل راځي د امبارې نیولې ګرد افکار دی غلا وکي
تاسو له کوم ځای نه خبرې کوي وبخښې له کوم ولایت له کوم ولایت خبرې کوي د کوم ولایت شاسه مننه مهرباني
بل دا خبره ده چې درایات تر حکومت تر مابین دغه فاصله پاته ده لکم د کو اسمان سره نږدې کېږي نه خدای په امان
مننه کور ودان سلامت اوسې اوس به والی صاحب ته نوبت ورکو یو څو پیغام هم لرو د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لاري اوریدونکو راستولې دي خو لومړی والی صاحب مدني صاحب ته ځواب ووایي مدني صاحب درې پښتنې درلودې د جنود تعلیم او کوکنارو او د غرض د برښنا
نو ما مخکې یاده کړه ډېره مننه کوم د ما د ورور نه چې دا ډېره ښایسته پوښتنې وکړې نجونې په ټول کندوز کې په تعلیم بوختې دي او ما مخکې اول کې یاده کړه چې د نجونو غورځنګ په کندوز کې واقعا ډېر پیاوړی ده هم په موسساتو کې هم په پوهنتونونو کې او هم په مکاتبو کې فعال حضور لري دلته مشخصې لیسې لري او در معلمینونه لري ډېرې لویې برخې لري چې دوی هلته زده کړې کوي او هم دیني زده کړو دپاره د دوی دپاره شرایط آماده دي تقریبا څلوېښت اسلامي تعلیماتو مرکزونه لرو چې هلته هم په زده کړو بوخت دي نو د نجونو په مورد هېڅ مشکل نشته دلته کاملا جندر مراد شوی ده او نجونه په ډېره ازاده توګه هم دلته هم د طالبانو په سیمو کې درسونه ته ادامه ورکوي تریاق کاملا په کندوز کې نشته بیخي کاملا اطمینان ورکوم چې دلته نه کرل کېږي مګر متاسفانه په ښار کې دغه ستونزه شته په ښار کې دغه یو رقم تابلیت دي چې تابلیت کا په نوم یا نورې خرڅېږي چې متاسفانه ځوانان حتی ځینې نجونې هم په دې محتاطې شوې دي دا دویم لویه جګړه ده چې د افغانانو په ضد پیل شوې ده موږ په ډېر خاطیات دې په مقابل کې مبارزه کوو انشاءالله د دې جرړې به هم باسو چې زموږ ځوانان د دې مرض نه خلاص وي او برېښنا خو الحمدلله دلته برېښنا څلورویشت ساعته ده برېښنا د تاجکستان نه راځي اوس په یوه برېښنا کې چې کمای راغلی و پنځوس میګاواټه دلته ښار ته راځي دلته کاملا ټول کلي ولسوالۍ روښانه دي لر وساتا بار به په دې واخه کې ستونزه نشته
بله ډیره مننه
او بل مسله چې مغرو دې
قلیزال
پښتنه وکړه دې چارک دې قلیزال په ارتباط واقعا هغه سرک خامه ده کله چې د اچین دې پلونه دا سرک ګرځي دې قلیزال خواته ز خپل ورغله مخسمه ته هلته یو مخ شارک لرو چې نراسي ملک نه هم نه ده هغه دې شارک دې توزیم تر اوسه پاتې ده حالته منوي بیزونه جوړ کړي دي او د سړک چارې به ان شاء الله نوی پلان کې شامل دي، هغه نو که په دا وسط پلان کې راغی که بل ډونر مو ته پیدا که هغه خانم دې ته ملا تړلې ده ټټارې ویلی ده، په دې نو هم کار کوو انشاءالله.
بله، او دی بل اوریدونکو چې شکایت درلود د ته ورته شکایت یو بل اوریدونکو املری صلاح الدین له بدخشان لیکي، وای په کندوز کې موټر ډیر غلا کیږي، هله د چې دې مسلې ته توجه وکړي. دی بل اوریدونکو خبرې تاسو په خپل واوریدای چې وای عسكر له خلکو سره زیاتای کوي او غلاوی کوي، دا تورې لګاو
کاملاً کاملاً ستیای رشتیای او اخن زم تاییدوم په تاسو سره زموږ په پولیسو باندې ستونزې لرو. پولیس که خپل مسؤلیت او مکلفیت ستنګ دي قانون د خلکو د سار مال او عزت ساتل ده، کاش وظیفه اجرا کی څلو پیسې نه پیدا کیږي. اکثر د پولیس د قاتلینو سره ملګری دي، د احتدابچانو سره ملګرتیا کوي، د پوډرچیانو سره ملګرتیا کوي. که ملګرتیا ونه کړي نو ولې دا رامنځته کیږي؟ نو ما جدي کار په دې پیل کړی ده، داسې کار مې پیل کړی ده چې زه راغلی یم کندوز ته د دیوني میاشت په جریان کې درې آمرین د اوضې مې د وظیفې نه برطرف کړو، څارنوالي ته مې واستول، یو د امنیت ملي مې اوضې مدیر مې تبدیل کړ څارنوالي ته مې واستاوه، د ښاروالۍ مې یو څارنوالي ته واستاوه، مدیر د استخباراتو د قمانداني مې څارنوالۍ ته واستاوه. همداسې دوه ولسوالان مې ایسته کړه په یوه نیمه میاشت کې. او دا بله خبر مې چې کوله، کندوز متاسفانه امنیتي او دفاعي ځواکونه تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د کندوز تخار کندوز بغلان لار امن کې، نو په دې برخه کې ما تر څو چې دوی دا وړتیا پیدا کړي په دوی کې یو تدبیر پیدا کوم او یا ولسي حرکات رامنځته کوم، هلته ما د لومړي ځل لپاره د لسو کلونو نه وروسته د کامیر شرکت پرواز ترسره کړ چې دا ډېره لویه لاسته راوړنه وه. خلک په دې ډېر خوشحال دي، د تجارانو دپاره، د مامورینو دپاره، د کسبګرو دپاره، د تګ و راتګ زمینې مساعدې شوې کابل ته، یو نوې لار پیدا شوه تر څو چې دا نورې لارې امن کېږي. نو پرون بله ورځ لومړی پرواز تشریفاتي و، ډېر مو وستایل، تشریفات مو ته نیولي وو. نو په هفته کې دوه پروازه کوي کندوز ښار ته، یعنې دا معنا ده چې کندوز نه نه ده، کندوز کې زه په ښار کې ګرځم، مشکل نشته، هغه څه چې په بیدیا کې دي دلته نشته. نو زه باور یقین در کوم چې موږ به د خطوب خواته روان یو، او ما ټول زور او قوت په دې ده چې ولس ته ونډه ورکړم. ما په امنیت کې د ورور خبره رښتیا ده چې د دولت او د ولس ترمنځ ډېر لوی واټن رامنځته شوی ده. دا په اولو خبرو کې ما ویلې چې دښمن متاسفانه خلک متاسفانه تر زیات اندازې د موږ سره نه دي، مګر د دښمن سره هم نه دي، په چارایي کې ولاړ دي، منتظر دي چې څوک دوی دعوتوي، څوک مینه ورکوي، څوک هغوی ته په غېږ کې نیسي، هغه به ورنږدې کېږي. نو ما تلاش همدا ده چې ولس ته ونډه ورکړم په ټولو برخو.
ډېره زیاته مننه کور ودان. یو مسله په کندوز کې تاسو ویل چې تعلیمي وضعیت ښه ده، حتی د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د نجونو او هلکانو ښوونځي فعال دي. د ښوونکو لپاره څومره کار شوی دی؟ په اکثر ولایتونو کې د ښوونکو شکایت دا وي چې د استوګنې لپاره نمرې نه ورکول کېږي، که ورکول کېږي هم تش په نامه اعلان وشي او بیا ورسپارل کېږي نه. په کندوز کې په دې برخه کې څومره کار شوی؟
ډېره مننه. موږ په ټولو ولسوالیو کې د معلمینو لپاره شارکونه جوړ شوي دي، متاسفانه څه امنیتي ګواښونه وو چې ونه توانېدي هغوی ته توضیح کړو، پخوا نه دي توانېدلی چې توضیح کړي. اوس مې په خپله کندوز په ښار کې د میدان هوایي تر شا هم د شهدا او معلمینو لپاره او هم د معلمینو لپاره دوه شارکونه په کار روان ده. دا اوس هم د بلدوزرونو هلته دي، کار په کوي، سروي او ډیزاین تکني شوی ده، ډېر زر به ورته توضیح کو. یو او دویمه خبره د نجونو د تدریس په اکله وه. د طالبانو سره زموږ ستونزه دا وه او د دوی منطق هم کوي و چې هغه نجونه چې په مکاتبو کې درس یایي استاد باید ښځه وي، یعنې زنانه وي. په دا موږ ورسره موافقه وکړه، هغه ټولو جوی کې مو خجه معذب کړی دي چې هلته درسونه ویایي. نور کامل ټول کندوز کې تعلیمي بهیر په ډېر نورماله توګه مخته ځي.
بله د کندوز خټکی ډېر مشهور دی، اما د کندوز کاروانګر کله کله وایي چې خټکی چې کله ورسیږي بیا کله لارې بندې وي او بهرنی بازار نشته او سړی خونی هم نشته یا کمی دي، نو که چېرته د دوی لپاره بازار پیدا شي، خصوصا نړیوال بازار ورته پیدا شي او سړی خونی ورته زیات شي، نو د دوی عاید به زیات شي. په دې برخه کې څه وایست، څه کار شوی او کنه؟
نو تر اوسه پورې خو متاسفانه په دې برخه کې ما هم هغه پخوانی زوړ بهیر دی چې موټر د لارۍ بارېږي او کابل ته وړي، مزار ته وړي، یا بغلان او په دالارو کې تقسیموي خفتوي، هغه زړه 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 ده. د دې لپاره د بازار موږ از خپل تاجکستان ته درې څلور ورځې مخکې تللی وم، هلته مو هغه ولایت چې میر سره هم سرحده ده د ختلان په نوم یادېږي، د هغوی سره مو ځینې وکړې وکړې، قرارداد مو وکړه، هم د میوې په ورکړه کې او هم کلتوري زدنې او د بل نه هم په معرف برخه کې تعاون دي، او بل سره د سوداګرو دپاره اسانتیاوې هغه تړونونه مو کړي دي، انشاءالله هغه به هم عملي کوو یو بل پسې.
بله صاحب، اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکي کولی شي د افغان بیسیم د 0800 222 555 شمیرې له لارې او یا هم د روشان د 0900 203 1540 شمیرو له لارې ټلیفون راوکي، او یا هم د افغان بیسیم د 0800 شمیرې له لارې اس ام اس راوستوي. اوریدونکي لرو، ځان راوپیژنئ.
اختر محمد شاهین یم د کندوز څخه.
مهرباني کوئ شاهین صاحب،
دغه د والی صاحب سره دغه غوښتنه ده، بس په ټینګه سره والی صاحب سره اول دغه غوښتنه کوم چې دغه دوی کوم وانه نو شان چې وطنو ته شاټي دغه مسله ته چا په غاړه ده، او ورپسې مې دغه مسله دغه خبره در سره کوله چې دوی عملیاتو دغه شی اعلانې اول ته د قطر خبرې شروع دغه مسلحت دا چا د ګاډي د شدوی عملیاتونه تور ته اعلانې اول ته د طالبان سره ناست وای خبرې سره کوو.
بله، یعنی شاهین صاحب له تاسو څخه هم یو پوښتنه، دا اوانونه یو طرفه دي که دو طرفه دي، او دا جنگونه هم د یوې خواله لوري دي که له دواړو خواو دي؟
سروان صاحب، داسې اوانو خو تقریبا چې تکیه کېږي د قرارګاه د خوا سره شاټېږي، د هلته په ملکیانو کې سوکورو په مځکو کې لګېږي، نو خو داسې دی چې د جنګ حالاتو خو نو موږ نه زندېنه ورغلي، نو موږ ملکیان خلک یو، دلته زمیندار خلک یو. لکه والي صاحب چې مخته غوښتنه وکړه، موږ هم داسې خبره لرو چې والي صاحب په ځای خبره کوي، نو دا کوم اوانونه شان چې راځي د قرارګاه او دغه څه، نو د والي صاحب سره دا غوښتنه ده چې دغه غوښتنه وشي.
ډېره مننه شاهین صاحب. کور دې ودان. بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې. آزادي راډیو خبري وکي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
مهرباني لکم زه وحید الله صاحب. مهرباني وحید الله صاحب،
جرایزاد نه خبرې کوم چې د غلارې په اړه کې د والي صاحب زمونږه دا پښتنه ده چې د غلارې مشکلات ډیر زیات ته چیرته ده ته توجه کې دغه ته نظر پی دی چې زیات نظامی خلک د غلارې باندې رفت آمد کوي، مشکلات سره مخ دي، ستونزې سره مخ دي، څوک نشي کولای ته پر وخت باندې راشي، به د دې مخدرونه کېږي چې د غلارې زارې مشکل ته کو ګوري، هغه چې اخر کې نه ځای انسان غیر حاضر شي، منفجم شي، دا اوس زیات نه پر دلته د لنګرار لا د کوکلر د ځین نه د غیر حاضر خپل اخلاص کړی، مثال کوندو سولیت کې ته خاص سره کوي دي، د دې مخ نه دی وایي پروازونه خو دغه اوس تشکیلات وصولو زمینی پلان شي، او یادی د نوري په غلارو ته شي وګوري، د لارې مشکلات ډیر زیات دي، سو ورته رنه خکې په لارې کې نه دي، مشکل ډیر زیات دی. والي سلام دغه غوښتنه او دغه ارزونه ده چې د غلارو مشکلات ته لږ سوز کې دغه لږ توجه کې چې د غلارو لګام نه کوي.
صحیح، ډیر مننه، سلامات اوسې. د سکایپ له لارې هم یو اوریدونکی دی.
زیات نفر
مهرباني،
زیات نه پر اوس هم دلته داسې هغې خلاص کړي مکتوبونه په لاس لري، دغه هغې ځینه اوس زنګونه ول کېږي د کتېره طرفه نور غیر حاضرېږي، په همدغه کتې خاص د ولایتي کتې چې د کندوز ته همدغلته
ډیر نفر د منظورین یې غوښتل
چې نشي تللی بیچاره. ډیره مننه وحیدالا صاحب، ستاسو خبرې واورېدل شوې. کور ودان اوس یو بل اورېدونکی د سکایپ له لارې لرو. مهرباني کوئ صاحب، تاسو مهرباني صاحب د سکایپ له لارې را سره دی خو لکه چې خبرې نه کوي. خو خیر والی صاحب، تاسو ته به در شو د اورېدونکو پوښتنې به نه تکراروم. لومړی شاهین صاحب وو له کندوز څخه د هوانونو په اړه یې پوښتنه درلوده، مهرباني.
نو شاهین صاحب، تازه اطمینان درکوم چې د موږ له خوا به یوه مرمه هم وانه وري تر څو چې په موږ حمله ونه شي، په موږ بریز ونه شي.
د یو مسله شته، تاسو وایئ چې تر څو حمله ونه شي، او تاسو پخپله هم ومنله چې د دولت وسلوال مخالفان په اسانه تښتي لیکن عام خلک بیا وشل کیږي. عین همدا مشکل په ډیرو ولایتونو کې شته. خلک ډیر شکایت کوي کله چې په یو ځای باندې، په یو امنیتي مرکز باندې د دولت وسلوال مخالفان برید وکړي، بیا د امنیتي ځواکونه له هغه خوا چې برید شوی په هغه خوا باندې رندې ډزې کوي، او په نتیجه کې عام خلک وشل شوي، نه هغه کسان چې حمله یې کړې وي.
نو تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب، چې زه په ټولو نظامي غونډو کې چې اوس د ضرورت له مخې یو ورځ بعد موږ نظامي شورا لرو، ما توصیه هم داده خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته چې دوی د ډزې وکړي. تاسو ډزې مه کوئ، چون تاسو په مدافعیا کې په بیس کې ناست یې، داز ما کوي. ځکه دغه عام ولس خو اوس نه ایران ته څوک پرېږدي دی، نه پاکستان ته څوک پرېږدي دی، نه څوک د مهاجرت کار ترکیې، نه خوندي ځای لري. نو دوی چیرې لاسي او څه وکړي؟ دغه اوس د امام صاحب په جګړو کې ډېر خلک د کورونو نه بې ځایه سو، د اوس سره اوس موږ تودا او ګرمه ډوډۍ ورکوو، نور کومکونه مو سره ورکوو. نو ستونزې شته واقعا په دې برخه کې به انشاءالله لازم سپارښتنې دوامدار تاکید او دوامدار هم کوو چې که دوی ډزې کوي موږ به ډزې نه پکوو. خو کله بیا په بیز حمله کېږي، نږدې کېږي، د بیز د سکوت عامل ګرځي، نه باید کورونه ولي. خو دوی متاسفانه همیشه جماعت سنګر کور نه استفاده کوي، او د خلکو کورونه یې چاتر ګرځولي دي، او دولت نه ډزې کوي، او دولت په یا قطار وي یا د دولت حرکتونه وي، دوی مجبور دی او نیم ډز وکړي. خو پاسو را زه هم زپا نکوما، شاید داشت زیاد سوی وی چه به گناه خلق وزل سوی وی، زیاد داشت ممکنه داشت اوالون تللی وی دی به گناه کورون تا زه پا زلو لطار دی غوی نبخه نگوارم، او آقا خپل دوی پا درد که دی دوی پا غم که زم شریک بولم، او زه با پتول کواد دی دی مخانیسم.
بله، او د وحید الله چې سرتیری وو ویل چې لارې ناامنی دي، چې لارې ناامنی وي کله چې دوی رخصتي ته ځي او بیرته راځي، نو له مشکلاتو سره مخامخ وي. د لارې د امنیت مسله به څنګه حل کیږي؟ لارې خو یوازې په کندوز پورې ماړه نه لري، بغلان هم دی، څنګه کېدای شي چې دواړه ولایتونه د لارو امنیت خوندي کړي؟
ما خپل په کابل کې د لوی د سیاسره او د نورو امنیت شورا سره دا موضوع شریکه کړه چې د لارې خوندیتوب او د لارې امنیت زموږ لپاره د وقار او عصیت موضوع ده. دلته یو سل اتیا بیزونه دی، د سالنګ نه شروع تر تخار او بدخشان پورې اتیا بیزونه په کار دي. یو سل اتیا چې په داسې حال کې چې بیزونه موجود دي، هغه څه پراخوالی غواړي. ستونزه دا ده چې بیزونه ترمنځ هغه پوځي تکتیکي اصول په پام کې نه دي نیولي. تقاطو باید وي، یوه پوسته بله باید وګوري، یوه بله پوسته حمایت کړي، حد اقل د ورځې ګزمې ولري. نو دوی په خار په ویزونو کې پراته دي، دا ستونزې دي. دا همیشه د ما نیواک هم داده، او دا نیواک هم دوامداره وي په قمندانانو چې تاسو باید هم د پیاده ګزمې ولري، هم موټریزې هم ګزمې ولري چې اشاره خوندي وي. نو په دې برخه کې به تصمیم انشاءالله وزارت دفاع، وزارت داخله او امنیت شورا نیسي، او دښمنم د وطن دښمنان هم تلاش هم داده چې په دولت فشار راوړي. تاسو خبره چې مذاکره هلته پیل شوې دي د امتیاز اخیستلو دپاره، په ټول قوت چې څه په واس کې لري استعمالوي. زیات هغه دا دي چې په لویې لارې باندې کې د خلکو غوغا پورته کړي چې لارې نشي امنیت کولی. نو په دې برخه کې به وزارت دفاع تصمیم نیسي، خصوصا وزارت دفاع او داخله امنیت شورا. موږ خپل هم د شمال شرق زون په نمایندګۍ کې کندوز زون ده، د درې واړو والیانو سره تماس کیم. یو نږدې ورځو کې غونډه لرو چې د لارې د امنیت په برخه کې مشترک لار پیدا کړو، مشترک تکتیر پیدا کړو، یو 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 طرحه جوړه کړو چې د لارې امنیت.
یو اوریدونکی عبدالرحیم عمرخیل لیکلی دی، وای تاسو ویل چې له تاجکستان برښنا واریدوي، حال دا چې کندوز په خان آباد کې بند درلود. دا بند ډیر کلونه پخوا هندیانو جوړ کړی و، ولې هغه بند بیرته نه رغوي؟
نو ما خو جواب رسویل چې بند کار روان ده. زه خپل لاړم خان آباد ته، په خان آباد کې مې د بند چارې ول دي، هلته ملن کار روان ده. یو لس میگاواټ برښنا به تولیدوي، کار عملین شو، عملن شروع شوی ده. د افتتاح د کار دپاره ما د جلاتمار جمهور رئیس صاحب نه دعوت کړی ده چې کندوز ته تشریف راوړي. ډېرې لویې پروژې دلته آماده دي. د افتتاح دپاره د ده نه مې هم غوښتنه کړې چې راشي. نو هغه ډېر مصروف ده په دا مسایلو کې، انشاءالله به ته اطمینان ورکړمخیل صاحب ته.
بله،
بند عمل هم کار روان ده.
کار روان ده خو تکمیل نه دی، منظورم دا ده.
نه کار اوس روان ده، بس شروع
شوی. بله، ډیره مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو، وخت لږ دی، لطفا لنډې خبرې وکړي او خوشاله بشو چې له کندوزه ټلیفون وکړي. مهرباني.
سلامونه ونیکې هیله پیرزوینه قبول کړه. په خپل وار ګران والي صاحب محترم ته سلامونه او پیرزوینه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
مہربانی.
سردار ولی صاحب بل اوردون خیلی رو جان راو پیشنه آزادی رادیو. مهربانی. سلامت و سی. مهربانی.
مننه کوم. زه سایل تاسو را د لنګرات څخه په تماس کې مګرم. تاسو والي صاحب ته سلامونه ونې کړې وړاندې کوم.
کور دې ودان.
الله خوشاله. زه د والي صاحب نه یو پوښتنه لرم. هغه پوښتنه داسې ده چې موږ بار بار اورو چې د کندوز په سقوط کې، آیا دا څه دلیل شوی ده، څه سبب ده چې د حکومت او د رعیت په منځ کې دونه فاصله راغلې ده چې رعیت د حکومت سره همکاري نه کوي او څه معنی د کندوز حالات خراب ته روان دي؟
بله، ډیر مننه صاحب صاحب. دې خو خبرې وشوې. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادي رادیو. مهرباني
کوم. سروان صاحب، الله تعالی مو تاسو په عمر کې برکت کړي او تاسو هم تخنیکم کاران ته سلام وایم.
سلام
او والي صاحب ته سلامونه وایم. خو دې چې قبول منظور کی.
مهرباني.
خو دې چې د خان آباد کې د دې حالت خراب ده او خلک در دي چې د کل کورونو نه لاشي. او که والي صاحب توجه غواړم چې والي صاحب او کوشش کوو چې او عام خلکو سره مشوره وکړي، مشرانو سره، او تاسو ته جلسه ونیسي چې خلکو زړه بېخي مات شوی دی. خان آباد کې بالکل مات شوی چې دا غواړي چې مثال د مخالفینو سره یو ځای شي. او مثلا والي صاحب غواړم چې سپین ږیرو سره دندې مشوره وکړي، خلکو د زړونو ځان سره جذب کړي.
بله، ډیره مننه کور ودان. والي صاحب، د دې لپاره چې وخت کم دی نو نور اوریدونکو به نه اخلو، مهرباني وکړئ د خان آباد په اړه خبرې وکړئ. له خان آباد پخوا د خپل سر او وسلوالو له درکه ډیر شکایت و او اوریدونکو غوښتنه کوله چې وضعیت توجه ته ضرورت لري. مهرباني.
ډیره مننه. زنده اوس په خان آباد کې واقعا هغه څه سوي دي چې د ویلو نه دي. سړی باید ویایي. زه چې کله کوم خان آباد ولسوالۍ ته لاړم، هلته مې نږدې نه چارې وڅارلې او هلته مې ارزیابي وکړه. محلي قومندانانو واقعا زیاتی کړی ده، تیاری یې کړی ده، خلک خپه کړي دي، هلته تعصب ته لمنې ویلي دي. یو طبقه خلک یې ځورولي دي، بله طبقه اسمان ته ختلي دي. یعنې داسې مشکلات په کندوز په خان آباد کې موجود وو. د خان آباد دپاره واقعا تدابیر لرو او دې تدابیر بیا په بل څه عملي کیږي. زه په نږدې ورځ کې یو ځل بیا خان آباد ته سفر لرم. هلته به باغ ځای کې چې لازمه ده او ضروره ده. او کندوز تاسو پوهېږئ چې د هېواد کندوز ده، خو بیا په کندوز کې خان آباد د هېواد کندوز ده. او خانبار ډیره با اهمیت استراتیژیک ولسوالی ده چې لارې د تخار او بدخشان پندیل د کندو د خانبات په لارې دي نو په دې برخه کې ان شاء الله موږ جدي ګامونه اخلو او د امنیت لپاره به هم تدابیر نیسو او دا وسنه ما ورته دعوت ته چې مشران زبر ولسوال ته وځي پاور کوم چې لمړی مشران راشي ما سره کینی د دې ستونزې مشکلات واورو او بیا به زه خپل حالت مرجم ان شاء الله.
اما تاسو په خپل وویل چې یو شمېر کسان ډېر زورور شوي دي په غوبم څنګه زور رسیږي؟
هغه زورور صاحب دوه درې څلورې به اوس بندخانه کې پراته دي تقریبا پار یو نه یولس دولس کاله قید ختلی ده یو تعداد چې پاتې دي هغه غوښت غوښت تواول غواړي هغه بیا پر خاچه کې نه دي چې خلکو ته زیان ورسوي هغه غوږونه به چې تاو کړو هغه مسؤلیت او وسله او توپاکې چې په لاس دا به تر اخلو.
ډېر زیاته مننه کور ودان د کندز والی ښاغلی عبدالستار مرزاکوال چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم ډېر منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړلو پیغامونه مو راوستل. په بل سات کې بیا هم ولایت په ولایت خبرونه ده خو ظریف نظر به در سره وي او د خبرونه غور ته ځانګړې ده که د غور په اړه هم پښتنې او نظرونه لري هم دا اوس هم کولای شي چې د افغان بیسیم د 1300 میرې لارې راوستوي.
parunda malome de rajita kalaiwe parunda malome de rajita kalaiwe idi parwa ka pakhdani wala dir me yaade idi parwa ka pakhdani wala dir me yaade Thank you. بچے تتلائی وے نا قرار نا قرار دزمازے ولی نمال میرے فدرون تابی بانان رو بی گم گران چی تتلائی وے غم جنز کیا تو بار بار دزمازے